نورو مطالب سربیره دا اورو چې افغان ولسمشر پرون په کندهار کې قومي مشرانو ته د خپل وینا په ترڅ کې یو ځل بیا پر لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی او هغوی تورن کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو او غټو پیښو په اړه نور رپورټونه هم لرو. 19 پروګرام د ورکشو عزیزانو لټون د خپرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي، خو په سر کې بالا احمد تکل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان ولسمشر حامد کرزی پر لویدیځو هیوادونو د انتقادونو په دوام پرون په کندهار کې د قومي مشرانو په یو لویه غونډه کې یو ځل بیا وویل چې افغانان نه غواړي د دوی مشران لاس پوڅی وي. ناټو تایید کړی ده چې په 13 فبروري میاشت کې په ګردیز ښار کې 15 ملکي افغانان د دوی د سرتیرو په ډزو وژل شوي دي. او په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره وګوري. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی پر لویدیځو هیوادونو د انتقادونو په دوام پرون یو ځل بیا وویل چې افغانان نه غواړي د دوی مشران لاس پوڅی وي. ښاغلي کرزی پرون په کندهار کې د قومي مشرانو او مخورو په یو لویه غونډه کې په داسې حال کې چې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل هم ورسره و، وویل افغانستان به هله جوړ شي چې خلک یې د خپل ولسمشر او حکومت پر خپلواکۍ باور ولري. ښاغلي کرزی طالبان مخاطب کړل، ویل چې د ځان له بهرنیانو خپل وکړی نو په کار ده چې هغوی هم همداسې وکړي. کرزی په داسې حال کې چې په کندهار کې په نږدې راتلونکي کې پراخ پوځي عملیات په پام کې دي، خلکو ته ډاډ ورکړ چې که دوی نه غواړي نو دا عملیات به ترسره نشي. د ښاغلي کرزی د څرګندونو په اړه په همدې خپرونه کې یو مفصل راپور هم لرو. د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو تایید کړی ده چې په 13 فبروري میاشت کې د دوی د سرتیرو په ډزو 15 ملکي افغانان چې درې یې ښځې وې وژل شوي دي. ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی ځواکونه د دغې وژنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ناټو وایي ځواکونه یې د فبروري په 12 نیټه د پکتیا مرکز په ګردیز کې یوه کور ته ننوتل چې ګمان کېده وسلوال به پکې پټ وي. د اعلامیې پر اساس سرتیرو دوه کسان چې وسلې ورسره وې په دې ګمان چې د دولت مخالفان دي وویشتل، خو وروسته بیا څرګنده شوه چې وژل شوي کسان ملکي خلک دي. په غزنی کې تیر ماښام د یو ماین په چاودنه کې 4 کسان مړه او 4 ماشومان ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا پیښه هغه مهال وشوه چې د غزنی ښار په 4 حوزه کې یو مزده موټر پر یوه ښودل شوي ماین ور برابر شو. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دي چې په پیښه کې موټر چلوونکی او په موټر کې سپرې درې مېرمنې وژل شوي او ورسره 4 ماشومان ټپیان دي. خبر پانه کې راغلی دی چې دا ماین د افغانستان د دښمنانو لخوا ایښودل شوی و. دا هغه اصطلاح ده چې افغان چارواکي اکثرا د وسلوالو طالبانو لپاره کاروي. د هغو دریو جرمني سرتیرو مړي چې په قندوز ولایت کې د طالبانو په یوه کمین کې وژل شوي و تېره ورځ په یوه حکومتي الوتکه کې جرمني ته ورسېدل. د جرمني د هوایي ځواک ویاند ډي پي اي خبري اژانس ته وویل چې د دریو سرتیرو د مړو د رسېدو په مراسمو کې چې په هوایي ډګر کې جوړ شول د دې هیواد د دفاع وزیر ګډون وکړ. دغه درې جرمني سرتیري د تېرې جمعې په ورځ هغه مهال چې په کندوز ولایت کې د ماین پاکۍ په عملیاتو بوخت و ووژل شول. له دې نه مخکې 4 نور سرتیري چې هم په همدغه پیښه کې ټپیان شوي وو د شنبې په ورځ جرمني ته رسېدلي. جرمني دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4,500 سرتیري لري چې زیاتره یې د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای دي. امنیتي چارواکو تایید کړی ده چې پرون د افغانستان په جنوب کې په یوه نښته او دوو چاودنو کې یو شمیر پولیس وژل شوي او ټپیان دي. د هلمند والي ویان داود احمدي آزادۍ راډیو ته وویل چې د کندهار او لشکرګاه ترمنځ لاره کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د اروزګان ولایت په ترینکوټ کې په یوه چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په اعلامیې کې راغلی دي چې بله چاودنه هم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې شوي چې پکې یو پولیس ټپي شوی دی. د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا نه دی منلی. آزادۍ رادیو څخه خبرونه اوري. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دې هیواد د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال چې په موقتی ډول د نوروز د جشن په مناسبت خوشي شوی و بیرته زندان ته استول شوی دی. حسین مراشی د هغو سلګونو فعالانو او د حکومت له مخالفانو څخه دی چې ایرانی چارواکو د تیر کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې د اعتراضونو پر مهال نیولی و. مراشی له 1990 نیولې تر 2015 میلادي کاله پورې د ایران د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. په بغداد کې تیره ورځ دریو ځوان وژونکو بهرنیو سفارتونو ته نږدې موټر بم چاودنې وکړې چې له امله یې لږ تر لږه 240 تنه ووژل شول او شاوخوا 200 تنه نور ژوبل شول. اسوشیتد پرس خبری آژانس د عراق د حکومت د امنیتي ویان جنرال قسیم الموسوی په حواله وایي د دغو انتحاري حملو هدف سفارتونه و. د بغداد پرونی چاودنې د مصر او ایران سفارتونو او د جرمني د سفیر کورته نږدې وشوې. په بغداد کې د ایران سفیر وویل چې یوه چاودنه د ایران د سفارت دروازې سره شوې چې په نتیجه کې ودانۍ ته زیان رسیدلی خو د سفارت کارکوونکو ته مرګ ژوبلن راوښتې. یوې روسۍ ورځپاڼې ته یوه تن ویلي دي چې د مسکو د حملو یوه ځان وژونکې ښایي د ده 28 کلنه لور مریم شارلووا وي. نوویا ګازیتا ورځپاڼه د رسول مګامیدوف په نوم د یو سړي له قوله وایي چارواکو چې د حمله کوونکي کوم تصویرونه خپره کړي دي هغه د ده د لور په شان ښکاري، ځکه هغې هم د چاودنې پر مهال همدغه شان سور رنګه پوړنی پر سر کړی و. راپورونه وایي چې مریم د روسیې له داغستان جمهوریت څخه د مسکو له حملو یوه ورځ د مخه له خپل کوره لادرکه شوې وه. د مسکو په ځان وژونکو حملو کې 40 تنه ووژل شول او روسي مقامات وویل چې د دوی تحقیقاتو ښودلې ده چې یوه ځان وژونکې د داغستان د یو وژل شوي وسلوال 12 کلنه کونډه وه. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په تاشکن کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره چې په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې په واک کې دی کتنه وکړي. بان کی مون په داسې حال کې له ازبک مشرانو سره کتنې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې په خپل یوه تازه راپور کې پر تاشکند انتقاد کړی او ویلي دي چې د ازبکستان حکومت په اندیجان ښار کې د 2015 کال د پاڅون په ترڅ کې د خلکو د بې رحمانه ځپلو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلی. د بشري حقونو ډلو او د حکومت مخالفو ګوندونو ویلي دي چې په اندیجان کې سلګونه کسان د پولیسو لخوا وژل شوي، خو ازبک چارواکي دا نه مني او وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه په خپرو شویو راپورونو کې مبالغه شوې ده. او د زلزلې یو سخت ټکان تیره شپه د امریکا د لاس انجلس او سان دیګو ښارونه ولړزول. د امریکا د زلزلې پیژندنې مرکز وایي د ریختر په اندازه دغه 5.2 درجې زلزله په کالیفورنیا او اریزونا ایالتونو کې هم محسوس شوې ده. راپورونه وایي د زلزلې مرکز د متحدو ایالاتو او مکسیکو ترمنځ پولو په اوږدو کې وه. دا ول ازادۍ راډیو څخه خبرونه.
د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی زمونږ غږله ازادي رادیو اورای. افغان ولسمشر تیر ورځ په کندهار کې قومي مشرانو ته په خپله وینا کې ویل لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د اداري رئیس په بهرنیانو تور لګولی چې په دې هیواد کې موجوده 80% اداري فساد کې لاس لري. د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي ولسمشر کرزی غواړي ولسي جرګه وهڅوي چې د انتخاباتو د قانون په اړه د نوموړي په تقنیني فرمان له سره غور وکړي. دا هم اوري چې په کندوز ولایت کې تیره ورځ د ماین نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو مطالبو ترڅنګ ونیس پروګرام د ورکشو عزیزانو لټون د خبرونه په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو څنګه غږله ازادي راډیو اورئ؟ ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریسټل هم ورسره و پرون کندهار ته ولاړ او هلته د قومي مشرانو او مخورو په یو لویه غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر کرزی چې د کندهار د شاوخوا 1.5 تنو مشرانو په غونډه کې خبرې کولې ویل کچیرته د کندهار خلک ونه غواړي په دې ولایت کې پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلي کرزی یو ځل بیا پر بهرنیانو له دې کبله انتقادونه وکړل چې د هغه په وینا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په دې اړه نور حال د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی کندهار ته په خپل پرونی سفر کې یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل ځان له لویدیځو هیوادونو څخه مستقل وښيي. د د کندهار قومي مشرانو ته په وینا کې ویل چې افغانان نه غواړي د دوی مشران لاس پوڅي وي. پروستیو څو ورځو کې د لک تر لګه دریم ځل دی چې افغان ولسمشر لویدیز چې د حکومت ملاتړ کوي او په افغانستان کې پوځونه لري د حکومت په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. کندهار ته د ښاغلي کرزي سفر په داسې حال کې کیږي چې د لک تر لګه دوه ځلې نور هم پر خپلو لویدیځو ملګرو د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې له کبله انتقادونه کړي. ښاغلي کرزي د تېرې پنجشنبې په ورځ پر لویدیز تور ولګاوه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس درلود او هدف یې دا و چې نه یې غوښتل دی په دې انتخاباتو کې بریالی شي. د دې څرګندونو په ځواب کې امریکایي چارواکو عکس العمل وښود او وویل چې افغان ولسمشر باید په افغانستان کې د ثبات د راوستو پر چاره ډېر تمرکز وکړي. دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر یو ځل بیا پر متحدو ایالاتو تور ولګاوه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ولسمشر کرزی د تیرې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د شاوخوا اویا غړو په غونډه کې خبرداری ورکړ چې که چېرته بهرانیان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنو ته دوام ورکړي نو کېدای شي د طالبانو وسلوال پاڅون د یو مشروع نهضت بڼه او حیثیت غوره کړي. کرزی په دې غونډه کې وویل یوازینی دلیل چې طالبان او نورې ډلې وسلوال مقاومت کوي دا دی چې دوی ویني په افغانستان کې ټولې پریکړې بهرانیان کوي. په کندهار کې په پرونۍ غونډه کې هم ښاغلي کرزي تقریبا همغه خبرې تکرار کړي. د په داسې حال کې چې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریسټل یې شاته د سټیج پر سر غلی ناست و وویل افغانستان به هله جوړ شي چې خلک یې باور ولري چې د دوی ولسمشر خپلواک دی، هله چې خلک وویني چې حکومت یې یو خپلواک حکومت دی نه لاس پوڅی. ښاغلي کرزي طالبان مخاطب کړل، وی ویل چې د ځان له بهرنیانو څخه خپلواک کړی نو په کار ده چې هغوی هم همداسې وکړي.
عزیز د وطن بچه زما ورور طالب جان، پردی کټ تر نیمو شپو دی، که زه پر دې پردي کټ پروتیم هم تر نیمو شپو دی، که ته پر پروتیم هم تر نیمو شپو دی، خو ما ځان ځین راغورځول دي زه پر وچم ځکه پروتیم اوس هم په دغه یم، ته م ځان ځینې خلاص کړه، د پردي کټه څه ځان خلاص کړه.
افغان ولسمشر همداراز پر دولتي چارواکو غږ وکړ چې بهرنیانو ته د خپلو چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. تېره اونۍ د امریکا ولسمشر براک اوباما افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ او د راپورونو له مخې له افغان مشرانو سره په کتنه کې پر دوی فشار راوړ چې د فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. افغانستان ته د اوباما له سفر وروسته له سپینې ماڼۍ سره د ولسمشر کرزي په اړیکو کې یو ناڅاپي کړکېچ رامنځته شو چې د لفظي حملو په بڼه راڅرګند شو. د اوباما له ادارې سره د ولسمشر کرزي په اړیکو کې دا کړکېچ په داسې حال کې رامنځته شوی چې د امریکا پوځ په کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو پلان لري. واشنگټن دا عملیات د می د میاشتې په پای کې هغه مهال چې ټول پلان شوي اضافي سرتیري افغانستان ته ورسیږي په پام کې لري. خو کرزي د کندهار د خلکو شورا ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو له رضایت پرته به دا عملیات ونه کړي او که خلک ونه غواړي دی به دې عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د وویل بهرنیان په دې ورځو کې په کندهار کې د عملیاتو خبرې کوي، خو زه پوهیږم چې تاسو ورختا یی. د خلکو له لویې ډلې څخه پوښتنه وکړه ورختا یی، او ځینو په یو غږ ځواب ورکړ هو یو. کرزي وویل که تاسو نه یې خوښ او که د دې عملیاتو له وجې ورختا یی نو عملیات به ونه شي. خو د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د عملیاتي چارو مشر امریکایي تورن جنرال ویلیام میویلی د ښاغلي کرزي څرګندونې ډېرې جدي ونه بللې. وی ویل چې د افغان ولسمشر د سفر هدف د همدې عملیاتو لپاره و. نوموړي زیاته کړه ښاغلي کرزي یوازې دا هڅه کوله چې د کندهار د عملیاتو لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. جنرال میویلی وویل مهمه دا نه ده چې موږ څه فکر کوو، بلکې مهمه دا ده چې د کندهار د مخورو لویه ډله څه فکر کوي. د زیاته کړه کرزي خلکو ته وروښوده چې دی د پوځي چارو مشري کوي او دا ښه خبره ده. د امریکایي جنرال وویل د عملیاتو لپاره د خلکو ملاتړ حتمي دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد د اداري رئیس په بهرنیانو تور ولګو چې په دې هیواد کې موجوده په 80% اداري فساد کې لاس لري. محمد یاسین عثماني دغه خبره د یکشنبه پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د خپل ادارې د فعالیتونو په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت کې وکړي. په عین حال کې د مشرانو جرګې ځینې غړیو په افغان حکومت انتقاد کړی چې له اداري فساد سره په مؤثره توګه په مبارزه کې پاتې راغلی دی. په دې اړه جزئیات له کابل د احمد زبیر شمن په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد د اداري رئیس وایي چې بهرنیان په پراخه کچه په اداري فساد کې لاس لري او په دې توګه یې په افغانستان کې لا ډېر اداري فساد ته لاره هواره کړې. محمد یاسین عثماني د یکشنبه په ورځ مشرانو جرګې خپلې غونډې ته وربللی و چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې د وروستیو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. عثماني وویل وروسته له هغې چې د جمهور رئیس حامد کرزي د یو فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې صلاحیتونه ډېر شول، د دې ادارې هلې ځلې هم ګړندۍ شوې دي. هغه وویل د دې فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان او بهرنیو متخصصینو د یو ګډ کمیسیون په جوړولو همکار روان دی. دی وایي تر اوسه پورې په افغانستان کې زموږ د نړیوالو دوستانو لګښتونه نه وو مهار شوي. دوی په دې مکلف نه وو چې د افغانستان حکومت ته حساب ورکړي. نو له همدې امله د دې لوی کار د ترسره کولو لپاره د جمهور رئیس په فرمان کې لارښوونه شوې چې د افغانانو، بهرنیانو او د نړیوالو استازو یو ګډ کمیسیون جوړ شي ترڅو د اداري فساد له پلوه داخلي کار هم وڅاري او د نړیوالو موسسو څارنه هم وکړي. دا یو نوې مفکوره ده او موږ پرې کار کوو. ښاغلی عثماني وویل د نړیوالو هم اوس دې ته پام شوی چې بهرنیان په اداري فساد کې لاس لري او له همدې امله یې خپله څارنه هم جدي کړې ده. هغه وویل په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس هم 40 تنه خپلواک مفتشین د اداري فساد اړوندو قضیو د څېړلو په هدف افغانستان ته استولی دي. افغان چارواکو په خوا هم ویلي و چې د نړیوالو ادارو لخوا په لویو پراختیایي پروژو کې پراخ اداري فساد موجود دی او دا په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد په مقایسه ډیر زیات دی. په عین حال کې د مشرانو جرګې ځینې غړو په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت په رواني مبارزې هم انتقادونه کول او هغه مؤثره نه بلله. یو سناتور ډاکټر زلمی په دې اړه وویل
دا اوسنی وزران یا سابقه وزران په دې فساد کې لاس لري، ولی نمانی شاکیږي او ولی سرورته نه معرفي کیږي او یا ولی خاصه محکمه نه جوړیږي.
سمو د مخکې جمهور رئیس حامد کرزی دی یو نوی فرمان له مخې د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې ته چې په خوا د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژي د څارنې عالی اداره نومیده نوی واکونه ورکړل چې له مخې به دغه اداره د اداري فساد اړوندو پیښو د څېړنې واک هم ولري. د ځینو کارپوهانو په باور اداري فساد په افغانستان کې په یوې جدي ستونزې اوښتی دی چې له افغان دولت نه د خلکو د بېزارۍ سبب شوی، بلخوا د دې ستونزې له امله افغان دولت د نړیوالو تر سخت فشار لاندې هم دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د لا جدي حلو ځلو غوښتنه وکړه.
تاسو زمونږ غږ آزادي رادیو اورئ. ریپورټونه وایي چې 13 ورځ او شپه په خوګیانو کې د وسلوالو پر ضد افغان او نړیوالو ځواکونو عملیات کړي. د دغو عملیاتو د څرنګوالي او جزئیاتو په اړه د شیبل جلال آباد څخه د ازادي رادیو خبريال محمد داوود وفا سره تلیفون په لیکه کې ده. وفا صاحب مهرباني وکړئ دغه عملیاتو جزئیات کرا ته وایي.
مننه تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کول سره بیګا شپه د 2 بجو په افغانګانو ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ د وزیر د سیمې په ډاګو کلي ترسره کړي دي. د خوګیانو ولسوال سید محمد پهلوان په وینا له مخې نه په دغه عملیاتو کې لس کسه وسلوال مخصصین وژل شوي دي چې ادعا شوې ده دوه کسه د وزیرستان د ډیورنډ کرښې نه اخوا د وزیرستان د سیمې استوګن دي او دغه راز دوه تنه په ژوندي هم نیول شوي دي. دا عملیات د میاګل په نوم باندې د یو سړي په کور کې ترسره شوي دي او د وسلوالو طالبانو د محمدي ګل په نامه باندې د یو سر ګروپ یا قومندان په دې کې ویل کېږي چې وژل شوی دی. تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو منابع او ائتلافي ځواکونو په دې ارتباط کې ویلي نه دي.
آیا دغه عملیات اوس هم دوام لري که پای ته رسېدلی؟ څه ویل کېږي؟
څومره چې موږ معلومات لرو عملیات اوس پای ته رسېدلي دي، خو داسې اداګانې هم مخې ته راغلي دي چې ګنې په دغه عملیاتو کې ملکي خلک وژل شوي دي. خو تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې دقیق معلومات ترلاسه شوي نه دي. وروسته به څېړنې ښیي چې آیا ملکي خلک هم په دوی کې شامل دي که یا.
ډېر زیاته مننه محمد داود وفاو چې په خوږیانیو کې تېره شپه د عملیاتو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ کې پرون درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي پولیس ته دغه مرګ ژوبله د یو کمین په ترڅ کې اوښتې. په نور حال لسیم نه په دې رپورټ کې اورو.
د هلمند والي ویان داود احمدي وایي هلمند امنیه قمندانۍ د پولیسو رینجر موټر ته د دولت وسلوالو مخالفینو کمین نیولی و چې په ترڅ کې یې درې تنه پولیس ووژل سوه او درې تنه نور ټپیان سوه. داود احمدي وویل لومړی د رینجر موټر چلوونکی د وسلوالو طالبانو په ګولۍ لګېدلی چې تر ټپي کېدو وروسته د موټر د تیز رفتار له امله ترافیکي پېښه رامنځته شوې ده.
منده په سیمه کې د دوو بجو په شاوخوا کې د پولیسو یو موټر چې د ګریش د لور راتلی د لرې ځای څخه د دښمن لورې د چلوونکی هدف نیول شوی دی او هغه بیا په یو ترافیکي حادثه باندې بدله شوې چې ډرایور چې زخمي شوی موټر په کومه درخته کې لګېدلی او د هغې له امله د پولیسو د دغه موټر سپرلۍ درې تنه په شهادت رسېدلي او درې تنه زخمیان شوي دي. همدارنګه سهار د اوو بجو په شاوخوا کې د پنجاب پلس سره د پولیسو بیا یو بل موټر په ماین الوتلی دی چې موټر ویجاړ شوی او چلوونکی ټپي شوی دی.
داود احمدی وویل نن سهار یو تن بل پولیس هغه مهال ټپي سو چې رینجر موټر یې د لارې پر سر په یو شاخ کړای سیومن ور برابر سو او موټر یې په بشپړ توګه له منځه ولاړ. که څه هم تر دې دمه پولیس ته د دغه مرګ ژوبلې د اوښتلو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو داود احمدی دغه کار د دولت د مخالفینو بولي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه لا تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویاند که رسوب احمدی وایي نن یې د ګریشک د باري په پوسته کې د یو بیلر ماین له امله اته بهرني سرتیری وژلي او ګڼ نور ته ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو د ویاند دغه خبره هیڅ دولتي او بهرني مسؤول نه ده منلې.
The Lobo, Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
دا د ازادي رادیو ده. په کندز کې پرون د ماین نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړ شوی غونډه کې د افغانستان د ځینو شمالي سیمو د ماین پاکۍ د موسسو مسؤلانو او د ملګرو ملتونو استازو برخه اخیستې وه. لسیمینه د نور محمد سهیم رپورټ اورو.
په کندز کې د ماین پاکۍ نړیواله ورځ چې د اپریل له څلورمې او د دیارلس سوه نه اتیا هجري لمریز کال د وریدې میاشتې له پنځلسمې سره برابره ده. د یوې غونډې په ترڅ کې چې په کندز هوټل کې جوړه شوې وه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د شمال ختیځ زون له څلورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، کندز او بدخشان څخه د ملګرو ملتو د ماین پاکۍ د نړیوالو موسسو اړوند مسؤلین او استازي، د کندز ځینې ولایتي چارواکي او ژورنالیستان حاضر وو. د دغې نمانځن غونډې په سر کې د شمال ختیځ زون د ملګرو ملتو د ماین پاکۍ موسسې د مرکز مسؤول سید آغا عتیق له وینا نه داسې بریښي چې په دغه زون کې د ماین پاکۍ په ساحه کې له یو شمېر بریاوو سره سره زیاتې ستونزې هم لا موجودې دي. یوه له دغو ستونزو څخه د مالي امکاناتو کموالی ښودل شوی دی. له همدې امله ویل کېږي په ټولیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول په شمال ختیځ زون کې د افغانستان هغه ژمنه نه شي پوره کېدلی کومه چې وایي د 2014 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې کرل شوي ماینونه او ناچاو دي مهمات له منځه وړي. دا چې ولې په دې اړه به د سید آغا عتیق څرګندونې واورو.
نظر د افغانستان د اسلامي دولت د تعهد په اساس باندې چې د اوتاوا د تړون په اساس باندې او د افغانستان د کمپکت په اساس باندې شوی ده چې افغانستان باید تر 2014 کال پورې د ماینونو ناشاو د مهمات څخه پاک اعلان شي. نظر فعلي امکاناتو ته چې موږ ګورو دغه تعهد موږ نشو پوره کولی، ځکه په یو شرط کېږي چې یا دا چې مالي امکانات زیات شي، تر څو منابع زیات شي او وکولی شو د ماین پاکۍ پروګرام دغه موجوده ستونزې د ماینونو او ناشاو د مهماتو په همدغه د معاهدې په اساس باندې 2014 کال تر پایه پورې مکمل له منځه یوسي.
د معلوماتو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې چې په شمال ختیځ زون کې د ماین پاکۍ فعالیت پیل شوی دی، په مجموع کې 2023 د خطر ساحې له ماینونو او ناچاو د مهماتو څخه پاکې شوي، 211 کلي او 15 ولسوالیګانې له ماینونو څخه پاکې اعلان شوي، خو په دې ترڅ کې ویل کېږي چې 301 کلي چې په ټولیز ډول پکې 50,000 کورنۍ ژوند تېروي د ماین له خطراتو سره مخامخ پاتې دي. نږدې 1400 ساحو کې اوس هم د ماین د موجودیت خطر شته او داسې بریښي چې اوسنیو مالي امکاناتو ته په کتنه 4 تر 5 کاله وخت ضرورت دی چې دغه ماینونه پاک کړای شي. ښاغلی عتیق د یوې پوښتنې په ځواب کې امنیتي ستونزې هم بیا اغېزې ونه بللې، داسې وویل:
طبعا امنیتي ستونزې یو څه مشکلات راولي، ولې تر هغه حده پورې چې موږ معلومات لرو او موږ عملاً په ساحو کې مصروف یاستو، ماین پاکۍ پروګرام یو غیر سیاسي غیر جانبدار او بشري کومک ده چې د خلکو سره کوي او د عوامو سره کوي او دغه مشکلات خلکو لپاره ستونزې راولالې کړي دي.
ویل کېږي چې په شمال ختیځ زون کې د ماین پاکۍ د فعالیت د نیټې له پیل راهیسې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د قربانیانو ثبت شوی شمیر 1415 تنو ته رسیږي، چې په دې کې ډیری شمیر د تخار په ولایت او ډیر کم شمیر یې په بدخشان ولایت کې ثبت دي. دا هم د یادولو وړ ده چې په دې نمانځن غونډه کې د کندوز او نورو شمال ختیځو ولایتونو اوسنیو پیښو ته په کتنه د نویو ماینونو له کرل کېدو څخه هم اندېښنه وښودل شوه. هیله څرګنده شوه چې په جګړه کې ښکېلې خواوې به د بشریت د دغه پټ دښمن له کارولو ډډه وکړي.
www.azadiradio.com
له نوریا سنوری اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصرې کړي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې خلی چې امریکایي ځواکونه د مارجې په شمول په څو وروستیو پوځي عملیاتو کې بریالي شوي دي، خو دغه بریالیتوب باید واقعي ستونزه تر سیوري لاندې رانولي. ورسپانې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال نه څرګندوالی ستونزه بللې ده. واشنگتن پوسټ سپارښتنه کوي چې دغه ستونزې د هواري لپاره د امریکا متحده ایالات باید د افغان قواوو او د حکومتي ادارو ظرفیتونه لوړ کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په خوښنۍ سره تر اوسه دا واضح نه ده چې د 2011 کال تر جولای میاشتې د مخه به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت وسپارل شي کنه. دا هغه نیټه ده چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه په وتلو پیل کوي. واشنگتن پوسټ لیکي په اوس وخت کې د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د دې کار توان نه لري او د امریکا د حکومتي چارو او د روزنې پر یو شمېر پلانونو هم زیات باور نشي کېدی. واشنگتن پوسټ همداشان د ولسمشر کرزي وروستیو مستقلانه څرګندونو ته په اشاره لیکي د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې پر بهرنیانو د درغلیو د تور لګولو او کابل ته د ایران ولسمشر ته د بلنې ورکولو مسایلو امریکایان ډیر حیران کړي دي. خو د ورځپاڼې په وینا د امریکا د فشارونو په وړاندې د مقابلې په خاطر له خپل ګاونډ ایران سره د افغانستان د حکومت تماس نیول د حیرانتیا وړ خبره نه ده. واشنگتن پوسټ لیکي د نړۍ په دې برخه کې سیاسي لوبې یو جنګي ورزش ته پاتې کیږي او د افغانستان د حکومت د استقلالیت له ویناونه ډار پکار نه دی. ورځپاڼې دا مطلب په دې جملې پای ته رسولی: که جګړه د سیاست کولو پر دوام تکیه کوي نو باید سیاست کولو ته رجوع وشي. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي له 2 میاشتو راهیسې چې د امریکا پلي سمندري ځواکونه مارجې ته تللي، تقریبا هر اونۍ $30,000 سیمه ییزو خلکو ته د زیانونو د جبرانولو یا هغو کسانو ته د کار موندلو د زمینو د برابرولو په چاره لګوي چې له طالبانو سره د یو ځای کېدو ویره کیږي. د نیویارک ټایمز په باور امریکایي قواوو په دې تاکتیک سره غوښتي چې د سیمې د خلکو زړونه چې له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي لاسته راوړي. ورسپانه لیکي همدې طریقې په عراق کې د وسلوالو د فعالیتونو مخه نیولې وه، خو په مارجه کې وضعیت داسې نه دی، ځکه طالبان په ټولو شیانو پوه دي او په ډیرو سیمو کې له مختلفو لارو دغه طریقه مختل کړې ده. یعنې طالبانو هغه کسان چې له امریکایي ځواکونو یې پیسې اخیستي یا وژلي یا یې وهلي ډبولي او یا یې هم ورڅخه د امریکایانو پیسې په یو ډول خپلو جیبونو ته اچولي. نیویارک ټایمز د ملي پولیسو د قمندان غلام سخی په حواله لیکلی چې وای د معلوماتو ترلاسه کړي چې د طالبانو تقریبا یو دیرش کسیزه ډله په مارجه کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو یوې پوستې ته ورغلې وه او له هغوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو په جریان کې د خپلو کورنیو د غړو د وژل کېدو او د خپلو کورونو د ویجاړېدو په خاطر پیسې ترلاسه کړي دي. غلام سخی نیویارک ټایمز ته ویلي اصلا د طالبانو او عادي وګړو ترمنځ توپیر نشي کېدی ځکه دوی هم لکه د سیمې د خلکو په څیر ښکاري او د هغوی په شان جامې اغوندي. هغه ویلي چې طالبان په دې شکل له امریکایي قواوو څخه پیسې ترلاسه کوي او پر همدې پیسو د سړک د غاړې د بمونو او نورو وسلو په اخیستو سره بیرته د هغوی په مقابل کې جنګیږي. د امریکایي پلي سمندري ځواکونو د شپږمې لواء د ملکي چارو مسؤل تورن جنرال جیمز کافمن نیویارک ټایمز ته ویلي په دې اړه د ده تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې داسې نه شي چې په بې خبرۍ کې پیسې د طالبانو جیبونو ته واچوي. هغه ویلي د دې لپاره چې خلک د حکومت او د امریکایي قواوو لوري ته ورواوړي باید په دغو تاکتیکونو کې بدلون راشي.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 7.5 سپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د غراستا سکول شي چې زمونږ خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر اوپر دوام کوي په منځنۍ سپا 1296 باندې اوري. په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com باندې هم پزړه پورې او مهم ریپورتونه هم لوستل شي او هم اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د افغانستان د سوداګرو د ستونزو په اړه ریپورت لرو. د افغانستان سوداګر وایي چې د امنیتي ستونزو عمل د دوی کارون مخ تخندونه جوړ شوی دی. په دې اړه مرکه هم درته اورو. د غراس د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. د افغانستان د حالاتو او مهم رپورټونو سربیره د سیمې له حالاتو مو هم خبرو. خو په افغانستان کې دا مهال 8:30 کېدونکې دي. لدینه مخ کې چې د افغانستان او نړۍ نور رپورټونه راوخلو راځي چې دا مرکه وورو. افغان سوداګر په دې ورستیو کې ویلي دي چې ناامني د دوی د کارونو په وړاندې لوی خنډ ده. دوی ویلي کچېرې د اختطاف او غواښونو مخنیوي ونه شي دوی مجبور دي خپل پانګه نور هیوادونو ته انتقال کړي. د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ او تاکونو د وړم کال په پرتله افغانستان تیر کال 200 میلیون ډالر کم صادرات لرل او تیر کال 50 افغان سوداګر یا تختو شوی او یا هم وجل شوی دی. د سنوی سوداګری او تقون لمرسال خانجان علی کوزی سره مرکه لرو. خو له هغې نه مخکې به له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی پر لویدیځو هیوادونو د انتقادونو په دوام پرون په کندهار کې د قومي مشرانو په یوه لویه غونډه کې یو ځل بیا وویل چې افغانان نه غواړي د دوی مشران لاس پوڅی وي. ناټو تایید کړی دی چې په 13 فبروري میاشت کې د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې 15 ملکی افغانان د دوی د سرتیرو په ډزو وژل شوی دي. په غزنی کې تیر ماښام د یومین په 14 کې 4 ملکی وګړي مړه او 4 ماشومان ټپیان شول. د هغو دریو جرمني سرتیرو مړي چې د جمعې پر ورځ په کندوز ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې وژل شوي وو جرمني ته ورسېدل. د ایران د ولسمشر پخوانی مرستیال حسین مراشی چې د نوروز په مناسبت خوشی شوی وو بیرته زندان ته استول شوی. د عراق په مرکز بغداد کې بهرنیو سفارتونو ته نږدې پرونیو ځانوژونکو حملو 240 تنه ووژل او شاوخوا 200 تنه نورې ټپیان کړل.
او اوس هم افغان سوداګرو په وړاندې د امنیتي ستونزو په نوې سوداګرۍ او تاکون لمرسیال خانجان علی کوزی سره د سالم احمد صالح مرکه اورو.
دا تشویش تقریبا د 15 کال را په دې خوا د سوداګرو سره ورسره دی او دا د دې باعث شو چې متاسفانه د ملک له اکثره سرمایه فرار په حالت کې ده. دا تشویش نه تنها په دې لحاظ چې د دوی مالونه په خطر کې وي، د دوی سرمایه په خطر کې وه، د دوی فابریکې په خطر کې وي او د دوی اموال چې د کومې لارې شاراونه عبور کوو هغه په خطر کې وو. کله کله د سولو سره او د جنگ د مقاومت په وخت کې د دولت او د طالبانو د جنگ په منځ کې راګیرېدل او د منځ تل، بلکې عمدترین تهدید دوی ته چې پیدا شو هغه د دوی د اولادونو او د دوی تښتول دي چې د یو تعداد د مسؤوله خلکو له طرفه نه تښتول کېږي او دولت متاسفانه په دې باندې تر اوسه پورې قادر نه شو چې دغه اشخاص او دغه افراد ته تجدیدي ډول باندې مجازات ورکړي یا یا مهار کړي. ورځ په ورځ دغه لمن پراخیږي او تیر کال چې اتم کالو تقریبا 50 تنه اضافه تجاران او صنعتکاران زموږ تښتول شوي دي. یا وجل شوی دی یا اداوس هم تقریبا زمان دیر دا چی خلیشی چی آغا دا اختفاب پا حالت کشتی و رضی که دی جاران و بچی دی دا یو دیر جدی ستول دا سرمایه گزاره که او پا تجارت که زمان سکتور خصوصی پا وران دی دا تشویش پا کرات و مرات و سکتور خصوصی طرف هم دولتی مقاومات و تخوبل شده
ولی الکوزای سب زیادتر دا اختطافون دا افغانستان پر لوی و شارون لکه کابل هرات دا و جن نور و ولایتون کسی ویدی دا مشکلات دا افغانستان پر اقتصاد بانی چاگه زکوالی سی دا افغانستان پر صنعت تا و پر افغانی تولیداتو باندی
نه تنها به تولید که بلکه په تجارت کې باندې ډېره منفي تاثیر کړی دی سکتور خصوصي په ټولو صنفونو باندې کاغه ساختمانی ده ترانسپورت دی تجارت دی واردات دي صادرات دي او صنعت دی بالخصوص په دې باندې ډېر منفي تاثیر کړی تاسو ته معلومه ده چې 2002 دې خوا تقریبا شپږ میلیارده ډالرو په ارزښت افغانانو د خارج نه خپله سرمایه راوړه او د هرات و کندهار و کابل و مزار و انکار و قندس و ولایتون شي کې صنعتي ښارګوټي جوړ شو په هغې کې سرمایه ګذاري وکړله او ډېر توکي مونږ تولیدول او علاوه د دې نه زمونږ خپل تولیدات چې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې وې قالین وې همدارنګه کشمش و تازه و وچه میوه وه دې ډېره ترقي وکړل او ډېر صادرات مونږ دغه کول مګر تېر کال متاسفه چې مونږ د دا اواتی کال پر پرتله باندې صادراتو کې ډېر وروسته پاتې رالو او تقریبا 200 میلیونه ډالر په ارزښت مونږ کمتر تېر کال په تناسب باندې صادرات درلودل او د دې اساسي علت همدغه امنیتي ستونزه وه خصوصا په هرات او کابل کې یو څه په قندهار کې یو څه په قندوز او شمالي ولایتونو کې په دغه ولایتونو کې جدا د دغه ستونزې سره مونږ مخامخ یو او په یو تعداد ولایتونو لکه مزار او ننګرهار کې چې محلي چارواکي هلته د دغه ستونزې په اعتبار باندې جدي برخورد کوي او عالمي مجازات کوي خلکو ته مجازات ورکوي هلته دا ستونزه تقریبا یو څه کمه ده دغه څو ورځې مخکې د ننګرهار په ولایت کې یو سراب تختول شوی او چې په ډېر جدي ډول باندې د دولت د مقاماتو طرفه نه جانب مقابل دستګیر او بالاخره په هغه عالمي محکمه کې د دولت سره د مقاومت په نتیجه کې د منځه لاړه خلک که داسې برخورد په کابل او هرات کې ونشي یا په قندوز کې او یا په قندهار کې نو دا اوس هم زموږ سرمایه د فرار په حالت کې ده او د دې نه وروسته به هم منفي تاثیرات وکړي دا اوس زه ویلی شم چې زموږ د 500 اضافه فابریکې د سقوط په حالت کې دي او سرمایه هم فرار کړي
بله دغه د سرمایه فرار ته تاسو اشاره وکړله که چیرې دغه زیاتره پانګوالو چې ګواښ کړی چې دوی به خپله سرمایه یا پانګه نورو هیوادونو ته انتقالوي دا به د افغانستان اقتصاد ته څومره په زیان وي په داسې حال کې چې افغانستان په اقتصادي ډګر کې نوي نوي ګامونه اخلي او نوی د پرمختګ په حال کې دی
دا ډېره لویه ستونزه ده دلته بېکاري زیاتېږي او بېکاري یوازنی هغه شی دی چې دوادمنه باعث ګرځي د بېکاري چې ځوانان بېکاره شي خلکو ته د کار زمینه او خلک په خېټ اوږي شي او ډوډۍ ورته نه پیدا کېږي دا لویه ستونزه ده زموږ په جامعه کې دا ورځ په ورځ دغه ستونزې فیصدي جګېږي په جامعه کې که چېرته واقعیت دا دی چې سرمایهدار ته چې زمینه نه وي مساعده د رشد سرمایې بجلی وجود ونه لري برق وجود ونه لري امنیت وجود ونه لري او په سرتېر شه د ټولو مشکلاتو سره سره چې خام مواد خارج نه راوړي او دلته تولیدات کوي او خلکو ته کار پیدا کړی دی او بیا هم دغه ستونزې حل نشي نو سرمایه فرار کوي او اوس خو هم داسې شوی ده چې اکثره سرمایه داران زمونږ چې دي هغه خارج کېږي او دلته یا دویم یا درېیم نفر ناست دي هغه کارخانې ته یا هغه فابریکې ته او اوس دا تشویش ورته پیدا شوی ده چې دا سرمایه هم د منځه ځي چې سرمایه د منځه ځي نو باید دا کارخانه مو باسي او دا تولید ودرېږي نو که دولت دې ته جدي توجه ونه کړي او جهاني دنیا چې دلته راغلی ده او دلته د ثبات په نامه او دلته د امنیت په نامه او دلته د بشر د حقوقو په نامه او د دیموکراسۍ په نامه دلته هلې ځلې کوي بچي هم لیکېږي دې ستونزې ته توجه ونه کړي دا ستونزه غټېږي او دا ستونزه به په یو ډېر لوی بحران باندې تبدیله شي
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د خېګنې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 40 جلال آباد 40 کندوز 1 خوست یو او پیښور و سوه څلور اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. ګرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ. همداراز کولای شئ چې لیکونه او ایمیلونه موږ ته راولېږئ او خپل ورک شوي دوستان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. او د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه هم را رسېدلې دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو، د دغو ټولو پیغامونو د اوریدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ او د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورئ. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوئ، نو کولای شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 24 40 115. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، پروګرام به پیل کو په هغو تلیفوني پیغامونو کوم چې ازادي راډیو ته را رسیدلي دي او په دغو پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي هم دي. اول به د هغه ګران ور تلیفوني پیغام را واخلو چې له هرات یې موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې د اوبې له ولسوالۍ څخه دی. د خپل نوم په تلیفوني پیغام کې نه دی ویلی، همداراز د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلی، خو دومره یې ویلي چې دی د حاجي غلام رضا په هکله چې د کندز د ولایت څخه ده معلومات لري. راځئ چې د دغه ګران ور دغه تلیفوني پیغام واورو، پس له پیغام به زه تاسو ته د دوی د تلیفون شمیره ووایم.
راځي غلام رضا پیدا شوی دی، تردم وایم څوک پوسټ څوک وو پیدا غل ما شماره تلیفون ور سره دی، ما ته زنګ وای. غلام رضا د شمال دی، د کندز ولایت کیندې مشکاله کیږي کوم نشي په وخت دلته پیدا شوی دی. هیڅ
ګرانو محترم اوریدونکو، که تاسو د حاجی غلام رضا په هکله معلومات وړئ، نو دغه ګران ورور ته په هرات کې په دې شمېره تلیفون وکړئ. 00939 1 1 1 2 1 3. د تلیفون شمېره به یو ور بیا ووایم. 00939 1 1 1 2 1 3. محترم دوستانو، راځي چې اوس د هغه ګران ورور پیغام واورو چې له ایران یې موږ ته تلیفون کړی دی. دی خپل نوم نواب وایي او وایي چې په ایران کې 13 کاله تیر کړی دی. د ده پیغام به هم په ګډه سره واورو، کیدای شي چې د ده خپل خپلوان د دې پیغام واوري.
زه نواب یم د بیسود د ولسوالۍ. زه د 13 کال کې چې راغلم ایران ته، خپل د کور هیڅ خبر نه لرم. زه د ګلزار رور یم، د سردار زه یم. که کولای شې ما ته په دغه شماره زنګ ووهې. 0 9 14 55 55 1 0 1 2.
ګرانو دوستانو، اوس تاسو ته هغه پیغام در اورو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی د دوست پاک لچا ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو، خو ده د تلیفون شمیره ونه سو کړی ولیکي. راځي د پیغام به بیا خبر کو.
السلام علیکم، زه محمد جواز د سیمه ته توسیدونکو د ګریشتو له سیده هلمند ورات. د بشیر په نامه په تیر پروګرام کښې اعلان شوی و چې موږ بشیر پیدا کړی دی، هغه نمبر ما نه دی اورېدلی. که چېرې مهرباني وي دغه نمبر دوم ځل بیا تکرار کوي یا دغه نمبر زما په لاس راکوي. وسلام.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، لکه چې مې وار وار په مخکنیو پروګرامونو کې ویلي دي، کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ خپل ورکوښو عزیز لټوئ، لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاندو وای. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه د تلیفون نمره ووایئ. یعنې تاسې په هغه تلیفوني پیغام کې چې ازادي راډیو کې پرېږدئ، لطفا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې راځئ چې داسې یو پیغام واورو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. پیغام به په ګډه سره واورو.
خبره کوم دیدی پای ماما د دوه کاله کښې چې نادره که د په نامه نواب شبکه مهربان فیروز خان ورور دی. که څوک معلومات لري پر دغه نمبر دي تلیفون را سره.
ګرانو دوستانو، که تاسې د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ، نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ. 00923435312. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم: 00923435312. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې موږ ته رارسېدلي دي. له دغو پیغامونو څخه به یو څو تلیفوني پیغامونو ته غوږ شو. نو ګرانو اوریدونکو، راځئ قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې چې اوس یې خپروو، د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوستي پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د ما نوم سید غنی کریمی ده، د لوګر د ولایت د خروار ولسوالۍ د کلجلال د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو ملګری ورک ده، درې شپې کېږي زه له یارانه خبرې کوم، درې څلور شپې کېږي چې نادره کرسه وایي ده. خو نامه دې میرا آغا ده، موږ میر صاحب ورته وایي. که چاته یې پته یې بدې شمیرې دې ما ته زنګ وکړي: 0 9 3 6 2 5 8 6 2.
زه ګل بهار یم، د غورماش د ولسوالۍ د بادغیس د ولایت د اصل جان د کیری علي محمد نامی د تهران څخه زنګ ولې د ازادي راډیو ته چې زه په تهران کې یم. که زما دوستان یا زما ورور یا زما یو څوک وي زما و دیدان ته راشي تهران ته، زه د بندراباس څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه په یو دورداسته مهال کې یم. زما دغه پیلي شماره چې ستاسو سره مې تماس نیولی دی دا خط نه ورکوي. د غره و سر ته راختلی یم، کار کوم دلته په ایران کې. زما ورور علي محمد دی د ایران د بندراباس د بندر جاس په ولسوالۍ کې د محمد بندي زوی ګل احمد نامی ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي که زما اعلان اوري، یا د ده نور انډیوالان په زما اعلان اوري. د خدای وروي ته دې وګوري دغه زما ورور علي محمد را دي چې خپل کور ته سپین سار یې مور یې او محمد خان ماما او ملوک ماما دا یې ماماګان دي. ډېر پسې ناراحته او ناکراره دي. سیل شمارې ته زنګ دې ووهي د محمد بندي و زوی ته ګل احمد ته د ایران سیل شماره تکراروم: 0 9 3 6 1 6 1 2 9. یواره بیا تکراروم: 0
نه دری شپاش یو شپاش و دو یو یو ای دوا نه
زاش کلا بیتاب له جلال آباد ته خبرې کوم ما زما یو رو چې اصل نن شي کلا مشهور په شاعر بیتاب دې ملا عبد الملک دوی دې دوه کاله او درې نه چوشې چې لا دره کرے کده خپل زما غوري یا زه پاره د چا ته معلومات وي د انساني او بشري هم د دې له مخې موږ سره پلان د شمیر وړي کې ونی سي 0 2 3 5 2 6 او 0 5 3 4 6 د شمارو تکرار
0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ دی پلا د ګرام تکرار کوم صفر اووه صفر درې اووه څلور دوه دوه واره پنځه پنځه شپږ شپږ.
السلام علیکم، زه د ایران له شیراز له ښار نه خبرې کوم. زما نوم دارو ده، د موږ ځای ده په افغانستان کې د غزنی د ولایت یم. د رحماني کلا د کلي اوسېدونکی، زما پلار رپو نومېږي، زما یو بل ورور ده عبدالعادي نومېږي، ورک ده، دا دوه کاله کېږي. که چاته جای معلوم وي یا څوک کولای شي په دې شماره باندې دې موږ ته حال راولېږي. صفر صفر بیست و دو نود و سه هشتاد و دو بیست و پنج شیش.
زه عزیز الله یم، د فاریاب ولایت یم، پهلم په هرات کښې اوسېږم. زما د ورور نوم عبدالله جان نومېږي، د هرات د ولایت څخه راغلی ایرانو خواته. زما سه هېڅ درک نه دی معلوم چې څه سوی دی، که هره خوابګا کار ور زما غږ اوري په دغه نمبر چې زما سره په تماس کښې شي. په سېپر په پښتو به در باندې سېپر هر مسلمان چې اوري نه یو بیا نه بیا دوه واره درې بیا یو دوه بیا اووه بیام نه بیام دوه په آخر کښې درې هر روز زما غږ اوري په دغه نامه دې ما ته زنګ ووایي.
زه خیر محمد د حاجي نظر محمد زوی د فراه د ولایت د خاکسفي د ولسوالۍ د دیوارسخ د کلي یم. زما یو کاکا چې محمد عمر نومېږي، زیات و کم دا دوه دېرش کاله کېږي چې ورک دی. موږ د ده په هکله هېڅ معلومات نه لرو. یو مسلمان د ده په هکله معلومات لري او یا دی خپله زما غږ اوري نو په دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووایي. صفر اووه سوه اووه نوي دوه دېرش اته اتیا اتلس. بله شمېره ده صفر اووه سوه اته نوي څلور شپېته نه نوي نه اتیا.
او درې کاله کېږي پاکستان ته تللی او زما درکه شوی ده. که څوک په اړه معلومات لري موږ ته د دغه شمېره زنګ ووایي. صفر اووه سوه شپږ نوي اته زره سر شمېره بیا تکراروم صفر اووه صفر صفر نه شپږ اته یو صفر صفر. والسلام.
زما یو تره ده چې نوم یې امیرشا ده، اته کاله کېږي چې ورک ده. که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره زنګ ووایي. صفر اووه نهه نهه صفر درې پنځه اووه دوه څلور.
غوا د میدان وردګ ولایت. زما یو تره نام ګونګه ده، ترې دا لس کاله کېږي چې ورک ده. هغه تر قد باندې جیګ ده، کوڅه ده، په دزنه کښې لږ لږ ګیره ده، په لاس باندې سپوږمۍ ده. که چا ته معلومات دي نو ته یې په دغه شماره زنګ راولي. صفر اووه نهه نهه درې صفر یو اووه پنځه اته.
زه ملا رحمت الله خان د دیراود ولسوالۍ اوسېدونکي، چې زما یو زوی دی د لس کال عمر دی، په دیراود کښې یو پټاو شوی وو، د هغه وخت راهیسې ورک دی. چا ته معلومات وي زموږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي. صفر نه اویا
دا زر پاکستان د سیمه نه خبره کومه د کندول د سیمه زمانه عزت خان ده او زما یو د پرزید سل خان نامه ده بل می محمد د سعد خان نامه ده هغه په افغانستان کې ورک شوی دی او که چاته معلومات دي نو په دې نمبر دې مونږ ته زنګ وایي 03022 00 9 ټلیفون نمبر یو ځل بیا واورئ 03022 00 9
ګرانو اوریدونکو محترم و دوستانو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټي پاڼه کې هم واورئ او همې ووینئ د ازادي راډیو د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.com
زه ګل خان د ننګرهار ولایت د چتیار ولسوالۍ څخه په تماس کې یم زما یو سره ورک د فیصا خیل په نس کاله مخکې د کابل کوټه څنګه څخه که هلته مونږ ته په دې چې د معلومات راکړو نو مونږ ته په دې لمبر څنګه وي 0 8 9 8 9 بله د بدل لمر د 500 افغانۍ ترلاسه کړي ورته هم په مخه راشي
محمد ولی نیازی یو د پرځ په نوم د عبدالولی نیازی چې تر اوسه سال راځي چې په ځان د برکت کړه دا چې چیرې د ځم ولا وری آیا د ما په د څه په حد کې معلومات لري چې د ځینې خزانه په ورځ کې د ټلیفون شماره ځان وایي ته وایي دا څه لري دا یو ځل دا باندې ټلیفون شماره پر واغیا دوا دغه مستلګ شپږتګ
زاګل غفار به را د ولایت قبول کاند چې بند او سوالي څخه ما یو ور دې د لاس کال کې چورې کړې کار چا په دا کې صدا نمبر دې ما نو ډېر شیر نه لري څه پروا 2 2 4 2 3 دا غنم سر دې زنګ وې د شېز و منطقې ته ډېر شيري نه لري پر دې چې وصله
السلام علیکم زه محمد ولی نیازی د لوګر ته خبر کوم یمن دی او رښتوی عزیز دی چې په نوم دی عبدالولی نیازی او تقریبا اته کال کې چې ورته ده زه د ما رات لیکو معلومات لري موږ ته دې په دې شماره د ټلیفون رابطه چې موږ یې صفر واحد دوه شپږ څلور ان شاء الله چې موږ ورته نیلاوس.
الو السلام علیکم زوره دی ولاد لوګار د ولایت د پټخوي شنی د کلی او شیدون کې زما یو ورور کریم الله نیمګي دی روان دی استهان خپل چې د درې کال کیږي چې نه درې کښوې دی چې دوی پاتہ یا د مخ غلط خپل اوري نور چاته پاتہ معلومه وي مشتری په دښ مې را زنګوي چې پر وسوا پګاتیا لاس نوی بیا نمبر تکرارو چې پر وسوا پګاتیا لاس نوی
زه نذیر احمد ما خبر کوم دی ولایت لوګر نه زما ورو رخصوی دا عبدالرحیم نیمګی دی مولا عبدالمبین زوی دا که هر تا ته معلوماتي په 0 8 9 5 5 نمبر دې زنګو یو در دې بیا درته 0 8 9 5 5 دې نمبر دې زنګو.
الو سلام علیکم محمد داود د میمنه د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د شایسته د کلی اوسیدونکو یم. زما یو تربور دا 14 کاله کېږي چې د ایران د شیراز په ښار کې لادرکه شوی دی د ملا سید غلام اخونزی دی د مولوی خیر محمد تربور دی سلام نومیږي که دی خپل د ازما ځغ اوري او یا کم انډیوالان یې د ازما ځغ اوري نو دی کولای شي چې په ایران کې ما ته په دې شمېرې باندې زنګ ووهي 0937 007 87 34 پاکستان کې کولای شي چې په دې شمېرې باندې زنګ ووهي 0897
سب سیو شیش دیبستو نوازده.
زه محمد سلیم د هلمند د ولایت د مرجع د ولسوالۍ ښار سره په تماس کې یم. زما یو اکا د ملا ظریف خان په نامه او یا د ملا ملنګ باندې شهرت لري. که هر چا ته زما د اکا معلومات وي او یا دوی دا خپله اوري نو په دغه شمېره دې تماس ونیسي. 0508 3 43 15 10. ډېره مهرباني به وي. ورسلام.
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې